شپی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو لا پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د طالبانو پر ځینو مشرانو د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د پاکستان لخوا د نویو بندیزونو په اړه د افغانستان د حکومت له عکس العمله خبر شي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. عصمت څاروان د خبرونه اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د عامه نظم په خوانی قمندانې نیولې. په هند کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3 میلیونه واوښت، او په جرمني کې ساینس پوهان د موسیقي په کنسرتونو کې د کورونا وایرس خطر څیړي. د خبرونو تفصیل. د کورونا چارو وزارت وایي د افغانستان د امن او عامه نظم په خوانی قمندان زمری پیکان د ملي امنیت لخوا ونیول شو. د دغه وزارت ویندوی طارق قاریان نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ونویل چې ښاغلی پیکان چیرې او کله نیول شوی دی. خو راپورونه وایي زمری پیکان تېره شپه په کابل ښار کې نیول شوی. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر کال د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په کالني کانفرنس کې د زمری پیکان د سملاسي نیول کېدو غوښتنه کړې وه. د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د 1989 لمریز کال په لنده یا قوس میاشت کې د وظیفوي غفلت په تور په غیاب کې مجرم وپیژند، او په 2 کلونو او 6 میاشتو تنفیزي بندې محکوم کړی و. د فراه ولایت د ملي اردو چارواکي وایي په 2 پیښو کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل شوي دي. په فراه کې د ملي اردو ویاند حشمت الله احمدي نن ازادي راډیو ته وویل په پشترود ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو د ملي اردو پر پوستو د وسلوالو طالبانو حملې ناکامې کړې دي. هغه د مرجوب په اړه وویل
د دښمن پر اهدافو د توپچی د زپونکو ضربو په نتیجه کې د 2 شپږ کسان وژل شوي او 4 تنه نور ټپیان شوي دي.
ښاغلی احمدي همداراز وویل په بل پیښه کې د فراه د مرکز په اړوندو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ځینو هدفونو د هوایي ځواک په حملو کې 9 تنه وسلوال وژل شوي. د دولت کومې مخالفې ډلې د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې په 2 جلا پیښو کې د ملي اردو 2 پولیس او 6 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویندوی جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل طالبانو تېره شپه د سپین بولدک ولسوالۍ په بولک نیکه سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه چې په نتیجه کې 2 پولیس او 4 وسلوال طالبان ووژل شول. د بارکزی په وینا په دې پیښه کې 2 پولیس او 15 وسلوال ټپیان شوي دي. بارکزی همداراز وایي تېره شپه 2 وسلوال طالبان د میوند ولسوالۍ په سربغل سیمه کې د ماین شخولو په مهال د خپل ماین په چاودنه کې ووژل شول. خو طالبانو بیا ویلي چې د سپین بولدک د تېرې شپې په حمله کې 60 سرتیري وژلي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په هند کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3 میلیونه واوښت، خو ګمان کېږي په دغه هېواد کې چې 1,300,000,000 وګړي لري د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر شاید تر دې خورا زیات وي. راپورونه وایي په هندوستان کې تېره اونۍ تر بل هر وخت د کورونا وایرس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې، چې په یوه شپه او ورځ کې تر 70,000 زیاتې پیښې هم پکې ثبت شوې دي. هندي چارواکو ویلي د دوی د نویو څیړنو له مخې د نوي ډیلي او ممبئی اوسیدونکو د کورونا وایرس په وړاندې ښه مقاومت ښودلی دی. په هندوستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر په ټوله کې تر 65,000 زیات شوی دی. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرونو له مخې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 3 میلیونه زیاتې دي، او په دې وایرس د مړو شمیر هم تر 8 لکو اوښتی دی. او په جرمني کې ساينس پوهانو د پاپ موسیقي 3 کنسرتونه تنظیم کړي چې په پراخو سرپټو ځایونو کې د کورونا وایرس خطر مطالعه کړي. په ختیځ ښار لایپزیګ کې د دریو جلا جلا کنسرتونو ټول برخوال باید په دې څېړنه کې د برخې اخیستو لپاره لومړی د معایناتو پر اساس ثابته کړي چې په کرونا وایرس اخته نه دي. د دغه ښار د کنسرتونو سالون ته له رسیدو سره سم د برخوالو د بدن د حرارت درجه کتل کیږي. دوی ټول داسې ماسکونه کاروي چې ډېر خوندیتوب ورکوي او داسې برېښنایي وسیلې ورسره دي چې په مرسته د کنسرتونو په ساحه کې د دوی تګ راتګ څارل کیږي.
له عصمت سروانه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې پاکستان ویلي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د 2015 کال لګول شوي بندیزونو پریکړه په بشپړ ډول عملي کوي. د افغانستان حکومت وایي پاکستان باید پر طالب مشرانو لګول شوي بندیزونه لا پخوا عملي کړي وای.
د تروریزم ملاتړ او د تروریزم پټنځایونه د دوی په خاوره کې موږ د تروریزم په وړاندې باندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان صادقانه او عملي اقدامات غواړو.
په دې اړه به د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر واخلو. په اروزګان کې د کرکټ یو شمېر لوبغاړي شکایت کوي چې د لوبو لپاره لازم لوبغالي نه لري.
د ار ار ورسې میچ کیږي یو نفر خوږیږي یا ګوتې خوشوي یا پښه خوشوي ځکه چې خامه میدان دی شګې دي. نو
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په هند کې پر کرونا وایرس د اخته شوو کسانو شمېر له 3 میلیونو او په ټوله نړۍ کې له 3 میلیونو اوښتی. دغه راز د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره نور بستې اونیزه خپرونه مه هیروئ. اسدی رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونه کې د اف ام په 15.5 په صفه وځي او ریدل شي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت وايي پاکستان باید پر طالب مشرانو لګول شوی بندیزونه لا پخوا عملي کړي وای. د افغانستان حکومت د څرګندونې وروسته له هغې کوي چې پاکستان ویلي د طالبانو په یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د 2015 کال لګول شوی بندیزونو پریکړه په بشپړ ډول عملي کوي. د ارګ لقول افغان حکومت اوس هم د ترګرو ډلو په وړاندې د پاکستان صادقانه همکاري او عمل ته په تمه دی. ولسمشر ماڼۍ وروسته تر دې دا څرګندونې کوي چې لکه څنګه چې مخکې وویل پاکستان د طالبانو د سیاسي دفتر پر مشر ملا عبدالغني برادر او دغه راز د سراج الدین حقاني په ګډون د حقاني شبکې پر یو شمېر غړو د هغو بندیزونو د عملي کولو ویلی چې ملګرو ملتونو په 2015 کال کې لګولې دي. د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل را سره دی د افغانستان د حکومت له عکس العمل به مو خبر کړي. ظهیر مل خبرونه ته راغلاست.
مننه نوري صاحب. افغانستان حکومت په ښکاره د پاکستان د پریکړستای خو یو ډول مشروط نظر سرګندوي. د افغانستان حکومت وایي چې پر طالب مشرانو د پاکستان لخوا د اوسنی لګول شوی او بندیزونو مسأله چې دوی تازه راپورته کړي دا کار باید ډیر پخوا شوی وای. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال نن د یکشن به پورز ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې تر هغه پر ضد د پاکستان په صادقانه عمل باندې دوی لا هم هغه ډول چې اړتیا د متيقین نه دی غواړي چې پاکستان په عملی ډول باندې دا وخی چې تر هغه سره مبارزه کوي.
د افغانستان د حکومت غوښتنه د پاکستان ډیره واضح ده او ډیره واضح وه چې د تروریزم ملاتړ او د تروریزم پټنځایونه د دوی په خاوره کې دي. موږ د تروریزم په وړاندې باندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان صادقانه او عملي اقدامات غواړو. د طالبانو د مشرتابه په وړاندې باید له ډیره مخکې داسې ګامونه اخیستل شوي وای. بیا هم موږ پر دې خپل دریځ ټینګار کوو چې د تروریزم په وړاندې باندې مبارزه په صادقانه او عملي اقداماتو پورې اړه لري.
د افغانستان حکومت له دې وړاندې په زلونو ویلي چې د طالبانو مهم مشران په پاکستان کې دي او له دې سربیره ګڼې هغه مدرسې چې په افغانستان کې جنګیالي دلته بریدونه کوي هم په پاکستان کې دایر نه روزنځایونه لري او هم په تنځایونه.
بله ظاهر مل صاحب طالبانو څه ویلي او آیا د افغانستان د سولې له پروسې سره د دې بندیزونو تړاو شته که نه؟ په دې اړه کابل کې څه ویل کیږي؟
طالبان هم د پاکستان د عمل ته غبرګون ښودله. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې نوري صاحب د قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د وایان سهیل شاهین له قوله لیکلي دي چې د مذاکراتي ټیم پر غړیو باندې دا ډول بندیزونه لګول به د افغانستان د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ کړي او اصلا د سولې لپاره د خنډ جوړولو په معنا بللی ده. خو ښاغلي شاهین بیا نن ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم وویل چې دا بندیزونه مخکینی دي او اوس د ملل متحد یا ملګرو ملتونو لخوا د سیاسي دفتر د مذاکراتي ټیم له او مشرتابه څخه دا بندیزونه څه موده مخکې په موقت ډول باندې لرې شول، اما په دې اړه باندې نور وضاحت ور نه کړ. په کابل کې هم تر ډیره پورې هغه کسان چې له طالبانو سره اړیکې لري یا هم د طالبانو پخوانی غړي دي یا هم د سولې په پروسه کې په یو ډول باندې دخیل دي، دا مسأله له دوو اړخونه راڅېړي. یو د پاکستان په کورنۍ سیاست پورې مسأله تړلې بولي او بل هم د افغانستان د سولې پر وړاندې د خنډ جوړولو په معنا باندې چې شاید د بین الافغاني مذاکراتو لا ډیر اوګډېدو سبب شي او اجازه ورنکړي چې بین الافغاني مذاکرات هر څه ژر پیل شي.
بلې امید زهر مل تاسو نه مننه. بیا هم د همدې موضوع د لاس پینوي لپاره له کابل د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي را سره د اعظمي صاحب خبرونه ته خره غلاست.
ډیر مننه تاسو او درنو دونکو سلامونه وړاندې کوم.
تاسو څه فکر کوئ چې پاکستان دغه اعلان چې ویلي دي د 2015 کال د ملګرو ملتونو د بندیزونو پریکړه چې د طالبانو په یو شمېر مشرانو یې مالی بندیزونه او د غرض د سفر کولو بندیزونه لګولي بشپړ عملي کوي، تر اوسه پورې فکر کوئ چې له 2015 کال رئیس آیا پاکستان دا پریکړه عملي کړې ده؟ هغه څه چې له دې هېواده غوښتل شوي یا له نورو هېوادونو څخه غوښتل شوي وو
د پاکستان سیاست طالبانو پر وړاندې او د افغانستان پر وړاندې باندې تر ډېره حده پورې ډېر واضح دی. افغانانو ته او هغه څوک چې بالخصوص د هېواد د نږدې څاري او د اړیکې طالبانو سره څاري، دې کې شک نشته چې دا یو واضح حقیقت دی چې طالبان اکثره مشران په پاکستان کې دي او پاکستان ته ډېر واضح معلوم دي. او دا چې پاکستان په 2015 کې ملګرو ملتونو په دغه مشرانو باندې خپل بندیزونه دا کړی او دی وسی وایي چې موږ تطبیق او په دا پنده کال کې هیڅ هم نه دي سوي. داسې پاکستان واقعا صادق وایي په دې کې باید د دې پر وړاندې باندې اقدامات کړي، مګر داسې نه ده. دا زه فکر کوم یو داسې پروسه ده چې پاکستان غواړي چې کوم فاینانشل ټاسک فورس کوم هغه چې شاغي طالبان په تور لیست کې اچوي د مالي لحاظ او د تورزم د فینانس یا د تورزم سره د مالی کومک په وړاندې نو دا غیر لپاره یو ګام دی او په یوه وخت کې پر طالبانو باندې غواړي چې نو فشار راولي چې تاسو باید مشتمشه سرمخشه شوی او زموږ خبرو سره ډېر غوږ ونیسئ کنه موږ په تاسو باندې اقدامات کولای شو تاسو په وړاندې باندې، مګر دا فقط دا یو لوبه ده، یو سیاسي لوبه ده او همیشه یو ډارونکې مسله ده چې راپورته کیږي اقدام عملی اقدام کی تم نکی رکھنے سراجی نکرنی دے پاکستان کی عمل تدائی پاکستان اور جائیو کرے دے امنیت تامینی حمایت کبھی اگر چې برادر ملا برادر اوس په دوحه کې دی چې خلیل دی نو ته یو اندازې فامیلې په پاکستان کې پاتې دي، مګر زه بیا هم په دې فکر کې یم چې دا په فقط د امتیازګری یو مسله ده چې پاکستان پورته کړی دی چې د افغانستان دولت څخه هم په یو وخت کې یو نوی امتیاز واخلي چې دا دی
ازمیسه تاسو هم یادونه وکړی یو شمېر رسنۍ او هم دغه موضوع راپورته کړی چې پاکستان د دې لپاره چې د پیسو سپینولو او د تروریستانو د تمویل د څارونکو ادارې له لوري په تور لیست کې شامل نشي دا پریکړه کړې ده. تاسو په دې اړه باندې رڼا واچوله پر دې موضوع. خو یو بل موضوع هغه دا چې له طالبانو سره چې دی په قطر کې د امریکا د سولې تړون شوی دی، دغه سولې تړون له مخې باید په همدغه دوبي کې له تور لیستونو څخه د پاکستان د مشرانو نمونه لري شوی وي، د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه او د غرض د امریکا او ځینو نورو هیوادونو له تور لیستونو څخه. د پاکستان دغه اعلان په داسې وخت کې آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې پاکستان له امریکا او نورو سره هم غږی نه دی؟ یعنی په سیمه کې تر اوسه پورې اجماع نه ده رامنځته شوی، یعنی که چیرې دغه د سولې پروسه اوس مخته تللې وي نو د پاکستان د طالبانو ډیرو مشرانو نمونه به له مخکې اوس د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه لرې شوي وي.
ګوري د تور لیست په هغه وخت کې سپندون کېدلای شي چې طالبان مشران سفرونه څخه کولای او یا د دې په سفرونو باندې بندیز وي او یا هم کوم نور راکړ ورکړ دي ونه کولای او هغه د دې ازادي تر یو اندازې سلب شي. سو اوسني حالات ته وګورو د طالبانو هر مشر چې تاسو ویني په تور لیست کې دی د تنوم یادېږي هغه ډېر آزادانه سفر کوي. نهوازی په مثلا دوه کې ملا برادر نهواز دوه کې دی بلکې سفرونه کوي.
اعظمي صاحب زما هدف دا ده چې پاکستان آیا له دغه هڅو سره همغږی نه دی چې اوس له طالبانو سره تقریبا نړیوال قدرتونه نږدې کیږي او پر دوی هغه مخکنی لګول شوی بندیزونه ورو ورو لرې کیږي د امریکا د سولې تړون وروسته چې اوس د بین الافغاني خبرو ته هم ور نږدې کیږي.
نوري سر د باغه وخت حقیقت وي چې پاکستان واقعا پر دوی باندې کوم بندیزونه لګولي په طالب مشرانو باندې. دا نه دا فقط یو وینا ده چې موږ دا کوم ملل متحد چې کوم دغه بندیزونه د کړی موږ باغه عملي کړو دا فقط یو وینا ده. که په عمل کې وي بیا څوک ویلی چې رښتیا هم پاکستان د امریکا او یا د نورو هیوادونو د سولې په کوم دغه چې مخته وړي د هغې خلاف دوی کوم کار کوي یا همکاري نه کوي دا فقط یو وینا ده. په عمل کې تاسو مطمئن اوسئ چې هیڅ شی به نه وي فقط سیاسي سټیټمنټ دی.
بلې یو بل پوښتنه اعظمي صاحب ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو راتلونکې اونۍ منځنی ختیځ یو شمېر هیوادونو ته ولاړ شي او په پام کې ده چې قطر ته هم ولاړ شي او ویل کېږي چې په قطر کې به د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره هم وګوري د سولې په پروسې بور سره خبرې وکړي. څه فکر کوئ چې آیا په دې سفر کې به د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په برخه کې کوم پرمختګ وشي؟
زما فکر دا دی چې د پمپیو سفر او طالبان سره مجلس به ډېر به پر سیمه باندې وي چې مثلا په سیمه کې کچېره د قطر د خوانه الته پرمختګونه راځي نو نور سیاستونه چې مثلا سعودي عربستان او یا هم امارات به دا کوي نو دا څنګه بیلانس یو وساتلای شي. دوه مسله مهمه زه فکر کوم د بنجانو مسله یې امریکا شاید طالبان څخه د سی یو میکانیزم باندې باسو کې کچیر دا بنجاني لکیږي چې کوم پات دي به طالبان د دې ګارانټي ورکړي چې دوی به هغه څه کول هغه ته بنه ګرځي که جنگ وي که مواد مخدر کا چا کوئی هرڅه شي هغه ته بنه ځي. او په فکر کوم په ځینو حالاتو کې د ځینو افرادو حتی دا ورسنه به زنیو کې چې دا غي لکیدل دي وزن دولسي نو کچيري دغه مسایل باندې طالبان او امریکا وڅونی ریچیو تفاهم سره وسیږي یو توافق سره وسیږي بیا فکر کوم د بین الافغاني مذاکراتو شروع به ډیر اسانه او ډیر ژر وسیږي.
ډیر مننه د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستيال مشر حکمت اعظمي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم نجا صفی اقتصادي خبرونه اوروي.
د بلخ د اوسپنې پټلۍ په تمځایونو کې سکودا سیستم ولګول شو. دغه سیستم په جوړېدو سره به ګمرکي خدمتونه اسانه او د فساد مخه ونیول شي. د اوسپنې پټلۍ د ادارې رئیس عبدالباری صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیستم د سوداګرو مالونه مشخص او معلومات یې په خپل وخت مرکزی ادارې سره شریکوي. همدارنګه یاد سیستم د کارونو د چټکتیا اسانتیاو رامنځته کولو څارنې او د اوسپنې پټلۍ له لارې د توکو د انتقال پر مهال د ستونزو د مخنیوي او ګمرکي خدمتونو د کارونو د چټکېدو لپاره زمینه برابروي. د مزار شریف حیرتان د اوسپنې پټلۍ له لارې هر ورځ زرګونه چونه سوداګریز مالونه انتقالیږي او افغان دولت ته د عاید مهمه منبع شمیرل کیږي. په کندهار کې د شاتو مچیو روزنې کاروبار پراخ شوی. د کندهار د کرنې او مالدارۍ د ترویج مدیر انجینر محمد الله نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال تر دې دمه د دې ولایت د شاتو مچیو له 50 فارمونو نږدې 28 ټنه شات راټول شوي دي. ښاغلي نوري وویل چې په دې ولایت کې د شاتو مچیو روزنې سکتور په غوړېدو دی او په دې وروستیو کلونو کې په دې برخه کې ګڼې پروژې هم پلي شوي دي. د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي په دې ولایت ولایت کې د شاتو راټولولو او خرڅلو لپاره په داسې سیستم هم کار کړی چې له بیلابیلو فارمونو څخه شات راټول او بازار کې هټیوالو ته په ټیټه بیه او غوره کیفیت سره ورکوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو 9 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 1.35 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا زده لرو واوریدل. او سم یو نړیواله موضوع: هند کې کورونا وایرس تایید شوی پیښې له 3 میلیونه اوښتي. ګمان کېږي چې د 1.3 میلیارد وګړو په دې هیواد کې به پر کورونا د اخته شوو کسانو ریښتینی شمېره تر دې هم ډېره لوړه وي. په نړۍ کې بیا پر کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمېر تر 1.5 میلیونه اوښتی دی. جنوبي کوریا او جرمني بیا دغه وایرس د نویو څپو سره مخ شوي. نور تفصیلې اجمل آن دا اوروي چې په سټډیو کې دی. انصر مهرباني.
مننه نور صاحب. په وروستیو اونیو کې هندوستان په نړۍ کې تر بل هر هیواد د کورونا وایرس ډېرې پیښې ثبتوي. په ځانګړې توګه د هند په لویو ښارونو کې د کورونا پیښې په زیاتېدو دي. یو لړ سرویګانو د دې هیواد د پلازمېنې نوې ډلې او د بل لوی تجارتي ښار ممبئی په استوګنو کې د کورونا وایرس په وړاندې په پراخ کچ انټیباډي موندلې دي. په نوې ډلې کې د حکومت یوې وروستۍ نمونوي سروې ښودلې چې په دې ښار کې شاوخوا 90% خلک د کورونا وایرس لپاره انټیباډي لري، خو د 1.5 میلیون وګړو په دې ښار کې بیا یوازې 150,000 د کورونا وایرس تایید شوي پیښې ثبت شوي. تر اوسه پورې هند کې د کورونا وایرس له کبله د 50,000 کسانو مړینه ثبت شوې ده. دا مهال کرونا وایرس د هند کلیوالي سیمو ته په خپرېدو دی چې ډېری وګړي بې وزلې دي. په نړۍ کې بیا د شنبې تر ورځې پورې د کرونا وایرس سره د تړلو مړینو شمېر 800,000 ته ورسید، او پر دې وایرس د اخته کسانو شمېر هم په ټوله نړۍ کې له 3 میلیونه واوښت. دا شمېرې د جانس هاپکنز پانتون په ډاګه کړي چې په کې امریکا متحده ایالاتونه، برازیل، مکسیکو او هندوستان هغه هیوادونه یاد شوي دي چې په ټوله نړۍ کې د کرونا له کبله د مړو شوو کسانو نږدې نمایي جوړي. دا خبرونه په داسې حال کې خپرېږي چې نړۍ دوه هیوادونه جنوبي کوریا او جرمني چې ظاهرنې موثرو اقداماتو د کرونا وایرس خپرېدل سلو کړي وو، د دې وایرس له نوو څپو سره مختی. جنوبی کوریا په یو لړنو اقداماتو کې بیا پر لوی غونډو بندیز لګولې، بارونه او کلیساوی تړلې دي، او د سپورتي نندارو مینوالو ته هم ویلي دي چې له نندارو دی ډډه وکړي او سپورتي حالونو او تالارونو ته دنځي څو د وایرس دی بیا خپرېدو او بیا چرکتیا مخه ونیسي. جرمني د شنبې په ورځ په تیرو څلورو میاشتو کې په 40 ساعتونو کې تر ټولو لوړې شمېرې ثبت کړي، یعنی 2000 کسان. دا د اپریل را وروسته تر ټولو لوړې شمېرې. په نورو اروپایي هیوادونو لکه هسپانیا، ایتالیا او فرانسې کې هم د کرونا وایرس پیښې چې یو څه سلو شوې بیرته بیا په لوړېدو دي. او په لاتین امریکا کې مکسیکو بیا د مړینو له کبله 6,000 مړینې له کرونا سره په تړاو باندې ثبت کړي. دا له امریکا او برازیل وروسته د یو هیواد لپاره تر ټولو زیاتې مړینې دي.
البته د یادونې وړ بولو چې د ورلد میټر انفو د شمیرو له مخې په افغانستان کې هم د کرونا وایرس مثبتې پیښې څه کم 8,000 ته رسیدلې. او دا هم باید له پامه ونه غورځوو چې تر اوسه پورې د نړۍ د 3 میلیونو کسانو له ډلې چې پر کرونا وایرس اخته شوي 14 میلیونه بېرته رغول شوي دي یا بېرته رغېدلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اروزګان کې کرکټ یو شمیر لوبغاړي شکایت کوي چې د لوبو کولو لپاره لازم معیاري لوبغاړي نه لري. په دې ولایت کې لکه د نورو ولایتونو په څیر هم د کرکټ د مینوالو شمیر مخ په زیاتېدو دی. نور حال به له ترین کوټه د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت پر پورت کوو.
د ترینکوټ ښار په یوه څنډه کې یو شمیر ځوانان په سرو او شنو جامو کې د خارو په یوه میدان کې چې ځای ځای تیږې هم لیدل کېږي د کرکټ لوبه کوي. دوی وایي ډېر ځله د لوبې پر مهال په دې لوبغالي کې د بدن غړي زیانمن شوي دي. ولیولا شاهدي د همداسې یوې پیښې کیسه کوي.
کرکټ چې کولی نو شګې ولې نو زه زغوار شولم ما چپه لاس د مات شو بیا ولاړم چینی شبه خنې ته کندهار ته درې میاشتې هلته یوه هفته بستر وم بیا چې کله کور ته راغلم درې میاشتې دا لاس بګچ کې تړلی و وروسته د هغه چې مې خلاص کړې بیا کورنۍ د کرکټ اجازه نه راکوه چې کرکټ وکړم اوس بیا د هغوی په غلا کله کرکټ ته راوځم.
شهیدی وایي دوی په ترینکوټ کې د کرکټ لپاره هیڅ معیاري لوبغالی نه لري. د شهیدی په خبره زیات شمیر لوبغاړي اوس له دې امله چې د لوبو کولو لپاره سم لوبغالی نسته او د لوبو پر مهال ژوبلېږي د خپلو کورنۍ لخوا له لوبو کولو څخه منع سوي دي. د اروزګان د کرکټ بورډ د ادارې د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې اوس مهال د کرکټ تر ډېر شو زیاتې لوبډلې فعاله دي. میچ په دغه ولایت کې د رحیمی په نوم د کرکټ لوبډله لري. ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ځله لوبغاړي د لوبو د ناسم میدان له امله د لوبو په جریان کې ژوبلېږي خو د ده په خبره له دې سره سره ورځ تر بلې په دغه ولایت کې د لوبو مینوال هم مخ په زیاتېدو دي.
هر ورځ چې میچ کېږي یو نفر خوږېږي یا ګوتې خوښوي یا پښه خوښوي ځکه چې خامه میدان دی شګې دي. نو دولت سودا ده چې موږ ته یو ښایسته ګراوند جوړ کړي یو ښه ګراوند جوړ کړي نور که هغه چې چمنۍ که نه وي بلکې یو ساده میدان خو دې موږ ته جوړ کړي چې شګې ونه لري او یو دولتي ځای یې شخصي ځای نه بلکې یو دولتي ځای باندې مځکه موږ ته باید جوړ کړي چې صرف هغه ډبرې نه وي لا موږ مشکل نه ورسره لرو.
د اروزګان ولایت د کرکټ بورډ د ادارې مسؤلین هم دا مني چې په دغه ولایت کې د کرکټ لپاره د لوبو کولو لپاره کوم معیاري لوبغالی نسته او لوبغاړي د لوبو پر مهال له ستونزو سره مخامخ کیږي. د دې ادارې سرپرست جمال الدین ملت د لوبغالي د نشتون پړه د یادې ادارې پر مخکنیو مسؤلینو راچوي او وایي چې دې برخې ته یې لازمه پاملرنه نه ده کړې. نوموړي وایي دوی اوس د لوبغالي لپاره ځمکه مشخصه کړې او مرکزي ادارې هم ورسره د لوبغالي د جوړولو ژمنه کړې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې مسؤلین بیا ژمنه کوي چې په روان لمریز کال کې به په دغه ولایت کې د کرکټ یو لوبغالی جوړ کړي. د یادې ادارې ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته داسې وویل.
هغه نړۍ تر اروزګان هم وتي ورسېږي او په اروزګان کښې به هم د ځوانانو لپاره اړین صورتونه رامنځته کړي.
هوتک وایي دا مهال په هلمند، ننګرهار، میدان وردګ، پکتیکا، لغمان، کونړ، کندهار، کندوز او بلخ ولایتونو کې د کرکټ لوبغاړي جوړ شوي او په یو شمېر نورو ولایتونو کې کار پرې روان دی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالله عزیز غالب د هلمند له مارجې څخه لیکي: پاکستان باید پر طالبانو بندیزونه ونه لګوي ځکه چې بین الله افغاني خبرو ته زیان رسوي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي: د افغان سولې په هکله پاکستان تل خنډونه جوړوي او صادقانه همکاري نه کوي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلي: په هیواد کې د برېښنا د ستونزې د له منځه وړلو لپاره باید د کونړ پر سیند د برېښنا بند جوړ شي. خان محمد اسلامیار له هلمند د هلمند له نادلینه لیکلي چې افغان حکومت باید د طالبانو پاتې بندیان خوشي کړي چې د سولې خبرو ته زمینه برابره شي. عبدالله عزیز غالب هم له مارجې څخه لیکلي چې د پاکستان داسې عمل کول د طالبانو د مشرانو سره په کلکه غند بین الله افغاني خبرې به له خنډ سره مخامخ کړي.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم اتسواتل شمیرې له لارې مو راستولي او پیغامونه هم تل راستوي او موږ هم تل درته لولو. په تېره بیا هغه پیغامونه چې د مهمو موضوعاتو په ارتباط وي، د هغو موضوعاتو چې تاسو یې راپورونه په همغه ورځ اوري، په همدغو راپورونو خپل نظرونه را سره شریک کړئ چې ستاسو نظرونه هم نور واوري. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو وویل، د خپرونې په دوهمه برخه کې د ښځو لپاره د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بسته یا شکست سکوت خپرېږي چې له کابله زما همکار فرید حلیمی مخته وړي. خو عصمت سروان استډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د افغانستان د عامه نظم پخوانی قومندان زمری پیکان د ملي امنیت لخوا ونیول شو. د دغه وزارت ویان طارق آریان نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی پیکان چیرې او کله نیول شوی، خو راپورونه وایي زمری پیکان تېره شپه په کابل ښار کې نیول شوی دی. د فراه ولایت د ملي اردو چارواکي وایي په دوو پیښو کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل شوي دي. په کندهار کې په دو جلا پیښو کې د ملي اردو دوه پولیس او شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. په هندوستان کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر تر 3 میلیون واوښت، خو ګمان کېږي په دغه هیواد کې چې 1.3 میلیارد نفوس لري، د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر شایع تر دې خورا زیات وي. او په جرمنی کې ساينسپوهانو د پاپ موسیقي درې کنسرتونه تنظیم کړي چې په پراخو سرپټو ځایونو کې د کورونا وایرس خطر مطالعه کړي. په ختیځ ښار لایپزیګ کې د دریو جلا جلا کنسرتونو ټول برخوال باید په دې څېړنه کې د برخې اخیستو لپاره لومړی د ماینو پر اساس ثابت کړي چې په کورونا وایرس اخته نه دي.
نور بس دی شکست سکوت.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، بازم به برنامه شکست سکوت با من فرید علیمی خوش آمدید. امسال شمار دختران افغان در بدخشان به علت تهدیدهای امنیتی از طرف طالبان در برنامه امتحان کانکور اشتراک نتوانستند، اما مقام های محلی این ولایت گفتند که از این دختران افغان در ولسوالی شغنان بدخشان امتحان اخذ می شود. این بار نخست نیست که دختران افغان از حق آموزش باز می مانند. در این باره بیشتر صحبت میکنیم و با من در برنامه لینا شیرزاد، یکی از فعالین حقوق زنان در ولایت بدخشان است. شما شنوندگان عزیز هم میتونید که با شماره های 0799-2350-0700-822-755 با ما به تماس شوید، نظریات و پیشنهادهای خود را با ما شریک بسازید. خانم شیرزاد به برنامه خوش آمدید.
تشکر، سلامت باشین. سلام بر شما و خدمت شنونده های خوب شما که نکنون شنوای برنامه شما هستن.
تشکر بسیار زیاد که شما را داریم با خود. خانم شیرزاد، مسئولان محلی بدخشان گفتند که امروز دوم سنبله از این دختران افغان که از اشتراک در امتحان کانکور باز ماندن امتحان عقص میشه. معلومات شما تا اکنون چی است؟ آیا امتحان امروز عقص شده تا ایدم یا ای که عقص میشه؟
خب تشکر از اینکه سوال پرسیدین و در برنامه تان برای ما وقت گذاشتین. اما گونه که همه مردم میدانند، یک روندی که به تناسب دیگر ولایات در بدخشان بسیار مشکل ساز شد و او هم برای طبقه که همیشه محروم بودند و همیشه زمینه برشان کمتر مساعد شده، بان دختر خانمایی که خیلی ها نیاز دارند در دوردست زندگی میکنند، اینها اما امکاناتی که مثلا در شهرها در مراکز برای دختر خانما و بانوا مساعد است، ولی برای او دختر خانمایی که در ولسوالی های مردی زندگی میکنند هم سرک نیست و هم مکتب تمیز ندارد. اینها با تلاش های شبانه روزیشان با مو مشکلاتی که حتی بارها از سوی خانواده اجازه دادن نمیشوند که اینا بروند برای مکتب، با ولی بان هم در برابر خانواده استاده میشن، در برابر تمام عرف و عناناتی که در او دوردست ها وجود داره استادگی کردن و مکتب را پشت سر گذاشتندن، به اتمام رساندن و حالا وارد مرحله کنکور شدن که متاسفانه از سوی گروه مخالف دولت اینا ممانعت قرار گرفتن و حتی گفته باشندگان اون محل که حتی ولسوال این حرف را تایید کرده بود و گفته بود که طالبان گفتن که اگر شما را در مسیر را پیدا بکنیم که شما به خاطر اشتراک در امتحان کنکور میرین مبلغ 40,000 افغانی شما را جریمه میکنیم. خب این موضوعی بود که تا دیروز تمام افغانستان را، تمام شبکه‌های اجتماعی را سر و صدا گرفته بود که در حدود 200 دخترخانم یا بیشتر از او که رئیس معارف خودشان تایید کردن، رئیس معارف بدخشان، از امتحان کنکور باز ماندن. ولی مقامات محلی در بدخشان اینها دست سر دست نشیفتن و ما صحبت هایی که با جناب والی سیب داشتیم و قماندان سیب امنیه همچنان رئیس معارف اینها تلاش های خودشان داشتن که بتانند به نحوی دخترخانمایی که در درواز بالا اینها از امتحان کنکور باز ماندن بتانند از طریق نهادهایی که در اونجا کار میکنن مثل دفتر آقا خان و امکاناتی که در اختیارشان دارن بتانند اینا را به ولسوالی شکایی که بخشی از دروازه ها را در بر میگیره به ولسوالی انتقال داده شوند و اینها از امتحان کنکور مستفید شوند و همچنان هیئتی اعزامی که از کابل به مرکز بدخشان آمده بود و از چندین ولسوالی را در خود مرکز امتحان گرفتن که خوشبختانه به شکل درست و اساسی و همو شفافیتی که در پروسه های امتحانات وجود دارد در بدخشان هم برگزار شد، در فیض آباد از چندین ولسوالی گرفته شد و هم از تعدادی از این حق مستفید شدند و اینها به ولسوالی شغنان فرستاده شدند تا اینکه دختر خانما و جوانایی که در ولسوالی شغنان بدخشان حضور دارند از اینها امتحان گرفته شود و در همین حالات این خانما با این مشکل مواجه شده بودند و میخواستن که این تعدادم در اینجا انتقال داده شود تا اینکه امتحان گرفته شود. تا حالا که ما با شما صحبت میکنیم هنوز دقیقا مشخص نیست که امروز در ساعت 8 یا بیشتر از او تلاش ها بود که باید اینها انتقال داده شوند، ما چون شبکات مخابراتی در اونجا کار نمیکنن، از سیمکارت های تاجیکستانی استفاده میشه، از او خاطر ما هنوز نتونستیم که دقیقا بفهمیم که آیا دختر خانم ها شامل پروسه کنکور شدن یا نه، ولی تلاش ها بوده. فعالین حقوق زن، نهادهای مدنی، جمع مردم بدخشان و مردم افغانستان تلاش کردند که تا اینکه دختر خانم ها در پروسه امتحان کنکور شامل شوند. ما بیش از 80% امیدوار به این هستم که انشاءالله با تلاش های خودی، خانواده هایشان، مردم محل، منطقه و حکومت محلی بدخشان انشاءالله اینا شامل پروسه کنکور می شوند و از این حقشان مستفید می شوند. اگر گویا خدای نخواسته در عین انتقال دختر خانما کدام مشکل یا خلای در رفت آمد یا زیاد صورت بگیره و اینا نتونن که در این پروسه شامل شوند و مو سهم خودشان ایفا بکنن، ما یک صدمه بزرگی را در صد راه تحصیل خانما و در اشتراکشان در پروسه کنکور میبینیم. گرچند شما در گذشته ها میدیدین که خانم ها بنابر عوامل خاصی از تحصیل باز میماندن که مهمترین مسئله مثلا مسائل فرهنگی، اقتصادی، فقر یا باورهای غلط والدین، اینها در زمانی که سنت 12 را تمام میکردن مخصوصا در دوردست های بدخشان اینها به ازدواج داده میشدن و بدور از اینکه اینها امتحان کنکور سپری بکنند یا که وارد دانشگاه شوند. این مواردی بود که صد راه دختر خانما در بدخشان وجود داشت در ولسوالی های دوردست، اما این موضوع تازه است که از گروه مخالف دولت ما در این روزها به مشاهده میگیریم و حتی صد راه خانما مشکل خلق کردن در حالتی است که یک طرف هم مذاکرات صلح است و طرف دیگه هم جنگ هایی است که در گوشه و کنار افغانستان ما میبینیم که حملات طالبان در این شب و روز خیلی ها وسیع و گسترده شده و در بدخشان هم همچنان جنگ هایی وجود داره که دولت و گروه مخالف و اینها شبانه روزی جنگ میکنن. این موارد واقعا بالای تحصیلات ما و فعالیت های جوانان چی اجتماعی باشد چی سیاسی باشد و همچنان اقتصادی تاثیر بسیار منفی میگذارد. ولی جوانان با مو تعهدهایی که پیش خودشان داشتن و تلاش هایی که کردن و زمینه هایی را که برای خودشان فربهتر ساختن میخواهند که همی راه هایشان را به پیش ببرند تا اینکه به یک جایی برسند، یک نسلی تحصیل یافته و یک الگوی باشند برای جوانایی که در آینده اینا روی کار میشوند و دست به کار میزنند. تلاش هایشان را کردن، ما امیدواری از هستیم که این تلاش ها نتیجه بده و بتانند که این دختر خانم ها از حقشان که همانا تحصیل است و قانون اساسی افغانستان برشان حق داده، در چندین ماده قانون اساسی ذکر شده که باید زنان و دختران، حتی در قرآن شریف آمده که تمام ادبای افغانستان حق دارند که تعلیم یافته باشند و از حق تعلیم محروم نشوند. این موارد امیدوار هستم که نه از طرف دولت و نه از طرف گروه مخالف و هر گروهی که در افغانستان زندگی میکنند ممانعت به هیچ شهروندی افغان نداشته باشند و هیچ کس از حق تعلیم باز ندارند. بله.
اگر حالا زمینه انتقال از اینا فراهم شوه به دیگر یکی از ولسوالی‌هایی که همتر هستند، آیا تهدیدهایی که فعلا متوجه دخترای بدخشان است، خصوصا در ولسوالی‌هایی که اینا نتانستن اشتراک کنند در امتحان کنکور، واقعا به چی حد است؟ خیلی جدی است که اینا اگر قرار باشن امتحان هم بتن کامیاب هم شوند، پس سرنوشت اینا چی خواهد شد؟ آیا از رفت آمدشان که برن احتمالا کامیاب شوند برن به پنتون ها موانع دیگر هم وجود داره؟
خب همان گونه که مثلا شما در گذشته ها اگر گزارشات در زمینه نشر کرده باشین، ما سه ولسوالی بدخشان در طرف طالب بود که مکاتب باز بود، گفته های حکومت محلی بدخشان است که مکاتب باز بود و دختران می رفتن به مکاتب. اما حالا هشداری که از سوی طالبان برای این دختر خانما گوشزد شده و برشان گفته شده، طبعا چالش هایی را و امو ترس و وهمه را در قبالش می داشته باشن. بدور از این موضوعات نیست، ولی این حرفی نیست که تازه باشه، این گپی نیست که ما برای باری اول تجربه کرده باشیم. ما بار بار حتی پیشتر گفتم که از توی خانواده ها ممانعت می شدیم. امروز دختر افغان، دختری که در این سرزمین جنگ زده و سنتی و بسته زندگی می کنه، حالا به این توانایی رسیده که از حق خودش، از حقوق خودش دفاع بکنه. ما مطمئن هستم که دختر خانمایی که در او محله دوردست بدخشان از ورود به امتحان کنکور بازماندن، مطمئن هستم که از حقشان دفاع میکنن و به این امتحان که حقی اساسیشان است اشتراک میکنن و خیلی ها مطمئن هستم و برشان باورمند هستم، چون دختران امروز هیچ کس نمیتونه که از حق تعلیم، از حق تحصیل و سایر حقوقی که دارن باز بمانند و ممانعت بکنن. ولی اما تاثیرات خودش هم میداشته باشه، به خاطری که اونا اون چیزی که آمادگی گرفتن شاید و از ذهنشان، از مفکورشان و فراموشی گذاشته شود. اگر اینا در پروسه های کنکور کامیاب شوند، شاید اینا به سون در ولسوالی ها دانشگاه ها موجود نیست و شهر فیض‌آباد انتقال داده می شوند. اگر اینا در ولایات دیگر موفق شوند یا کامیاب شوند انتقال داده شوند، شاید خانواده های از اینا با مشکل روبرو شود، شاید خانواده های از یا با تهدیدات طالبان روبرو شود اگر وضعیت به همین گونه ادامه داشته باشد. ما آینده نچندان خوبی را فعلا نمایانگر هستیم و امیدواری از این هستیم که حکومت محلی بدخشان، حکومت مرکزی افغانستان در کیوال این موضوعی که فعلا صد راه دختر خانما در ولسوالی ها موجود است نادیده گرفته نشود و هر چی عادل‌تر اقدامی بکنند که به نفع تمام مردم افغانستان، بخصوص زنانی که همیشه خواستن در میز مذاکرات حضور داشته باشند، در پروسه صلح حضور داشته باشند و در تمام برنامه های ملی و بین المللی که در سطح افغانستان برگزار می شود نقش و حضوری اساسی داشته باشند. نه سمبولیک، با این اساس جایگاه و موقف زنان باید در تمام موارد حفظ باشه و برشان حق و حقوق قائل شوند و زن را به عنوان انسان احترام بکنن، به عنوان انسان برش عرض قائل باشند.
بسیار خوب. شما شنوندگان عزیز هم میتونین به شماره های 0799-2035-40 و 0700-822-755 نیز به تماس شوید، نظریاتتان با ما شریک بسازین، روی موضوع برنامه ما پیشنهاد نظریاتی که دارین با ما شریک بسازین. در برنامه با ما لینا شیرزاد، یکی از فعالین حقوق زنان در ولایت بدخشان است که روی اشتراک نگذاشتن دختران بدخشان در کنکور امسال صحبت میکنیم. بسیار خوب. یکی از مواردی که خیلی بر خیلی ها جالب بود و بسیار واکنش برانگیز هم بود که نشر ویدیویی بود که دختران بدخشان، کسایی که اینا نتونستن در امتحان شرکت کنن، نشر شد، با واکنش های گسترده هم روبرو شد. واقعا آیا آگاهی دخترایی که یا در مجموع صحبت بکنیم زنان افغان در بدخشان چگونه است که اینا چقدر برشان واقعا غیر پیش قابل پیش بینی بوده و با چنین یک تهدید مواجه شدن و نتانستن اشتراک کنند در امتحان؟
خب
این
موضوع را میخوام بسیار واضحا بیان بکنم. معنی است که ما نمیتونیم مقایسه از این را داشته باشیم که زنه که در فیضابات تمام امکانات و تمام چیز برخوردار هستند و زمینه ها برشان مساعد است، در دوردسته ها در ولسوالی های مرزی این امکانات برای او دختر خانم ها هم مساعد است، این اصلا قابل مقایسه نیست، به خاطر که بسیار تفاوت هایی است. او دختر خانم ها در مکاتبی درس میخوانند که بری خیمه هست.
خانم شیرزاد، یک تماس تلفن داریم، امی شنونده ما را جواب میدیم، پس دوباره برمیگردیم با شما. بله سلام، بفرمایین کی از کجا تماس گرفتین؟
سلام علیکم آقای علیمی، سلام علیکم خود باید ما با میمان محترم که ما تقدیم نگرم از ستار آخوندزاده هستم از ویسوالی با هم آقا بتماسیم.
آخوندزاده صاحب خوش آمدین، شما چی گفتنی دارین در مورد ای که شما را از دختران افغان در بدخشان نتانستن در امتحان کنکور امسال شرکت کنن؟
من نظر خود میگم از توانم با آخر از میمان محترم که مزارم.
مهربانی بفرمایید.
نظر این است که مشکلات خوب افغانستان هست، جنگ از دربزیری است، بدون دست به تمام عصیل زندگی هم مردم مشکلات خود داره، چیزایی که دخترهایی که دست میخونه بدون هم مشکلات زیاد میشن. از ایمان محترم شما سوال من این است که به مدت سالها، به مدت چند سال به سرها خوی مشکلات نبوده، به صدها به ازایها همه دخترها از پنجم درس خود زحمت کشیده و پایان رسانده، بازم به زنا کار پیدا نشدن. کسی که درس میخوانه به خاطر ازی درس میخوانه که باعث زندگی بتمین که او یک کار به دست بیاره که یک لغمانان برای خود پیدا کنه، به زمانا کار پیدا نمیشه، بیکار هستم، به مدرا کار پیدا نمیشه، پنکین میکنه، ده سال دیر سال زحمت میکشه، بازم یا به خارج میره سفر میکنه یا تو شغل آزار پس پیشه میکنه. دیگه به این دکتر اینا چی کار دولت دیگه دستاره که نه اگر از پنکین فارغ شه درست خود با پایان برسن به دنها کار پیدا، اینا همه چیز کار به دنها کردن، کار به دنها پیدا کردن که اونا بعد از دفت به من کار دسترسی پیدا کنه یا خیلی منه در اینجا با تخیلی میره بزنه.
تشکر آخوندزاده صاحب، نظر شما رو هم شنیدیم، سپاس. خانم شیرزاد، یکی از پرسش های از یکی از شنونده ما بود، آخوندزاده صاحب از بالا مرغابه ولایت بادغیس، که اینا پرسیدن که زمینه کار آیا در بدخشان وجود داره با وجود که بسیاری از جوانا فارغ میشن از مکتب پنتون اما بیکار هستند، زمینه را برشان فراهم ساخته، زمینه کار وجود داره؟
بله. خب من سوال برادر را گرفتم، سلام تقدیمشان میکنم، تشکر از که پرسشی را مطرح ساختن. طبعا بدخشان در بسیاری از جوانای افغانستان به قسم پیش خودشان یعنی یک مروری کردن که بسیار زمینه ها کمتر است، یا که دختر خانم ها اصلا نمیتونن که کار بکنن، به مکتب براون یا هم به دانشگاه. ولی برعکس بوده، ما خوشبختانه نسبت به چندین سال گذشته ما کارکرد زنان را در بدخشان بسیار خوب میبینیم و دستاورداش خیلی خوبی داشتن. ما بسیاری از زنان را داریم که انجمنها را از خودشان تشکیل دادن و در حدودی 200 یا بیشتر از او در هر نهادی در بدخشان فعالیت میکنند. صنایع دستی از در بخش زراعت است، اینها تولیدات وطنی و فراورده های وطنی است.
خانم شیرزاد یک تماس دیگه هم داریم از شنونده ما، ایرم میگیریم بعد از او باز شما بین به طرف اردو جواب. علیکم سلام، بفرماین شما کی هستین، از کجا تماس گرفتین؟
بله
بفرماین، نام شما از کجا تماس؟
سلام، ابوبکر سیری هستم از ولایت هرات.
تشکر بسیار زیاد، نظر شما چی است؟ گرفتیم، بله نامتان گرفتیم. شما نظر شما چی است در رابطه با ای که تحریتو؟
اینه که در حقیقت همی کسانی که زحمت میکشند و دنبال تحصیل بیشتر از خانواده های فقیر هستن. خانواده های فقیر هستن که پدر مادر از این مثلا همون چیز مهیا میکنند و سیلی مطب و مدارس از این هست. تا اینا میرسن مثلا به جای زحمت میکشند، اما امید با همین از دولت مادر داخل دست هستن بدن بکنم کمکی روشن، چون اینا آخیده سازان جامعه هستن. فهمیدیم ما چشم روشن ما که حتی به اینا اکینا زمت کشیدم سین سالها سال پایین دیده سواد پایین که افغانستان رو با بران کشم خواهشاتی دارم عزیز برادره که هم طرف مخالفین و هم عزیز دیگه که خواهشان مانه همین سواد رو پیشرفت نشن.
بسیار خوب، تشکر ابوبکر از شما که از هرات تماس گرفته بودین. خانم شیرزاد ادامه بتین به صحبتایتان و نظر دیگه هم بود که
ما نگرفتیم.
امی آخرین شنونده ما بودن که اینا هم نظر داشتن که مانع این طرف نباید مانع تعلیم و تحصیل جوانان و نوجوانان افغانستان شدن، چون اینا بسیار تلاش میکنن، زحمت هم متقبل میشن، اما اجازه بدن که اینا تعلیم خود ادامه بدن.
بله خب تشکر از برادر من، بسیار نظر خوبی را اشاره کردن. خب ما حرفایی که میخواستم بگویم امی بود که زنان در بدخشان امروز به نهادهای تعلیمی تحصیلی و زمینه های خوبی دسترسی دارند و اینها امروز در رسانه ها همچنان در نهادهای تعلیمی تحصیلی کار میکنند، زمینه برشان فراهم است. ما بسیار از دختر خانمایی را که در دوردست ها زندگی میکنند، اینا وقتی که در فیض‌آباد تحصیل میکنن میرندم و جایی که زندگیشان است و مردم و زنانی که در اونجا نیازمند است سری اونا میرن کار میکنن، چی در بخش‌های صحی باشه، چی در بخش‌های تعلیمی، چی در بخش‌های صنایع دستی یا سایر موضوعاتی که ما در گذشته ها این زمینه ها را کمتر داشتیم، ولی امروز خوشبختانه ما مقایسه و همچنان دستاوردی زنای بدخشان را میبینیم خیلی ها خوش میشویم و برای ما یک الگو هستن اونا که کار میکنن و زحمت میکشن، هم تلاش های خودشان بوده و هم تلاش های خانوادهشان و هم مردمی که در جامعه بودن همیشه حمایتشان کردن و حامیشان بودن که این زنها را تشویق کردن و به یک جایگاه و موقعی رسیدن. امروز ما لیسانس در بدخشان داریم، دکتر در بدخشان داریم، البته از جنس زن و اینها خودشان در مکاتب در دانشگاه ها تدریس میکنن و زمینه برشان مساعد است و هیچ نوع مشکل در برابرشان وجود نداره. خود جامعه که طبعا جنگ باشه و مشکلات وجود داشته باشه، بیکاری باشه و فقر موجود باشه، طبعا که این موضوعات وجود دارد و ما درگیری ها داریم، نمیشه ما تا حالا قربانی داریم و تا حالا کوشش کردیم که برای نسلی که در آینده میاد روی کار میشه زمینه برشان مساعد شه. و شما فکر میکنید که یک زن افغانستانی با بسیار سادگی آمده روی کار شدن؟ نه خیر، اصلا امکان پذیر نیست. در جامعه بسته یک زن از زمانی که از خانه میباید تا ای که به دفتر کارش میرسه مورد آزار و اذیت قرار میگیره، ولی تعهدی که برای خودش داده در بدخشان بانوان به خودشان تعهد کردن و هدف دارن و می اساس اینها تا حالا پیش رفتن و آنچه که در برابرشان صورت گرفتن نادیده گرفتن، حتی مسیری کارشان تغییر دادن تا اینکه بتونن در برابر مشکلات فایق بیاین و به هدفشان برسن. اینها برای تعداد زیادی جوانان زمینه های کار را مساعد کردن. ما امروز از طبقه ناس وکلای مدافعی را داریم که برای دیگر زنانی که مورد خشونت قرار میگیرن اینها میتونن که حمایتشان بکنن و همچنان در مسائل خانوادگی برای اینا کمک رسان باشن. و تعداد دیگری بانوای ما هستن که رضاکارانه در بسیاری از نهادها کار میکنن تا اینکه تجربه کاری به دست بیارن و آینده خودشان را بتونن رقم بزنن. و به همین منوال تعداد زیادی بانوای هست که در ادارات کار میکنن، اینها به عنوان رئیس هستن که ما خوشبختانه تای چند سالی که گذشت ما بسیاری از خانمای را داریم که به عنوان رئیس از جوانا مقرر شدن و فعلا کار میکنن و همین گونه زمینه ها بیشتر برشان فراهم است و تلاش های خودشان است که به این مقام ها رسیدن و بیشتر از این میخوان کار بکنن و تایی که نسلی که هنوز نتانسته که به هدفش برسه، هنوز نتانسته که به یک موقعی برسه برشان کمک میکنن. در پهلوی از این ما به عنوان کسایی که به عنوان فعالین حقوق زن یا در نهادهای مدنی کار میکنیم ما همیشه صدای خود را بلند کردیم. ما همیشه به خاطر بلند کردن زنایی که هنوز صدایشان شنیده نشده، هنوز صدایشان در حاشیه باقی مانده، از طریق رسانه ها، از طریق میدیا و مطبوعات و تمام مجالس و برنامه هایی که در سطح بلوچستان یا در سطح مرکز گرفته میشه صدای خود را بلند کردیم که برای زنها حق داده شوه و زنها را به عنوان انسان، به عنوان مادر، به عنوان خواهر، به عنوان همسر احترام بگذاریم و حقشان را برش بدیم. خوب ما حالا حضور زنان را در بدخشان بیشتر از 30% میبینیم که برای ما جای خرسندی است، ولی تلاش میکنیم که بیشتر از این زنان سهم داشته باشند و کار بکنند، نقششان و حضورشان در تمام برنامه های ملی و بین المللی بسیار ارزنده باشه و صدایی که حرفی که از زبان یک زن بیرون نشود هیچگاه نادیده گرفته نشود. و همچنان ما بسیاری در برنامه هایی که زنان مورد خشونت قرار میگیرن استفاده داشتیم یا از افزایش خشونت ها صحبت شده یا زنی را دیدیم که در زیر مورد خشونت قرار میگیره دفعاً ما به نهادها اینا را معرفی کردیم، حتی خودمان سر زدیم بردیم اینا را سیتایی که مشکلاتشان دفع شود. به قسمت حکومت محلی بدخشان و جمع نهادها کار کردن.
بسیار خوب، شما اشاره کردین به دستاوردها و بالاخره مشکلات هم اشاره کردین، اما یک پرسش وجود داره که چرا طالبا در زیر ادارهشان و یا تحت کنترلشان مناطقی که هستند تهدید به این کار کردن؟ همزمان گفته میشه که تهدید به جریمه نقدی هم شده، اگر روی ازی صحبت کنین که واقعا شما را از خانواده های مسئله را مطرح ساختن.
خب هر فعالیتی که امروز در افغانستان میشه طبعا با واکنش های روبرو میشود، شما خودتان هم شاید هستین. امروزه که زنان افغانستان اوقدر توانمندی پیدا کردن و کار میکنن و خودشان ناناوران خوبی در خانواده هایشان هستن، امروز شما میبینید که ما به صدها هزارا خانواده یتیم را در افغانستان داریم که بدخشان بدور از این موضوعات نبوده. ما خانواده هایی را داریم که خانه و کاشانهشان از دست دادن. میتونیم گردوجی بدخشان، ایونگان در یا ولسوالی های دیگری بدخشان در ما مثال بزنیم که امروز فرزندای خودشان در شهید دادن. بسیاری از مشکلات و دغدغه های امروزی را اونا به مو از گریختنی که از چشمشان جاری میشه قناعت کردن و همه درده هایشان در دلشان تا اکنون پنهان مانده. این مواردی است که زنان صبر کردن و تحمل کردن، قربانی های زیادی را به دوش کشاندن و این روز به پیش رفتن طبعا که با واکنش های مواده می شود. و اگر ما بیاییم به خاطر طالبان یا حضوری که گسترده طالبان امروز در افغانستان حرفی بزنیم، شاید بیشتر این مسئولیتی مسئولان حکومتی هست که اینا بیشتر خودشان در این زمینه صحبت کنند که چرا حضوری گسترده طالبان بیش از این شده که امروز خانم‌ها را حتی از اشتراک در کانکور یا متقاضیان کانکور از این حقشان به دور میمانند. این پاسخی است که باید مسئولان ما جواب بدن که چرا با وجودی که قدر نیروهای امنیتی ما تجهیزات دارند و اکمالات در اختیارشان قرار داده و همیشه مردم اینها را تشویق میکنند، هنوز ما طالب دختر خانم ما را تهدید میکنه و نمیگذاره که در پروسه کانکور اشتراک بکنه. ما امیدواری از این هستیم و پیام میکنیم و خاموش نمی باشیم که هم برای طالبان و هم برای حکومت افغانستان که لطفاً حکومت افغانستان موضوعات نادیده نگیره، باید هر چی عاجلتر در این موضوعات اقدام بکنن و امو پروسه صلحی که پیش روی هست و قرار است گرفته شوه و 400 زندانی طالبان که رها شد و در امو قانون و
بله. به عنوان پرسش آخر و نظر شما را میگیریم در آینده و وضعیت چگونه شما تحلیل میکنین؟
خب در آینده اگر به این وضعیت ها رسیدگی صورت نگیرد و حکومت افغانستان به توافقی که با طالبان داره و طالبان با حکومت افغانستان کرده اگر در حرفایشان استادگی نکنند و آنچه که روی کاغذ نوشتند و عملی نشود، ما آینده خوبی را پیش بینی نمی کنیم و پیش روی نداریم.
تشکر بسیار زیاد، چون وقت برنامه کم است. خیلی سپاس خانم لینا شیرزاد، فعالین، یکی از فعالین مدنی ولایت بدخشان، و سپاس از شما شنوند.